السلام علیکم. ازادي رادیو ته خراغ لاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله تر 1200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسلو زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې د پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده، که هغه درېدلې ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي خو مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبه په یوه بیان کې ادا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شا وتنبولې. پوز همدارنګه ادا کړی چې د پاکستانی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان شوي او زیاتوي په سیمه کې وضعیت تر اوسه کړکېچن دی. د پاکستان پوز همدارنګه ویلي چې افغان طالبان او په هغوی پورې تړلو وسلوالو چې دوی فتنه خوارج بولي پر دې سربېره تېر شپه په کورمه کې د پاکستان پر پوستو د بریدونو هڅه وکړه چې هغه هم په شا وتنبول شول. پوز همدارنګه ادا کړی چې ځوابي بریدونو کې د 15 او 30 ترمنځ افغان طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژل شوي، د شپږو ټانکونو په شمول 8 پوستې ویجاړې کړې شوې دي. د پاکستان د پوز د دغو ادعاو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسمي غبرګون ندی خودلای. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روسیې د افغانستان د اوبو او انرژي په پروژو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. د وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د روسیې سفارت استازو او د دریو معتبرو روسي شرکتونو چارواکو له طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له مرستیال عبدالهادي یعقوب سره په کتنه کې د پنجشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد په پروژه کې د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې دا پروژه به درې کاله وخت ونیسي او د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. د سوریه مقت ولسمشر احمد الشرب روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الله اسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. د چارواکي ویلي چې الشرب د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنگي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د موسکو نږدې متحد بشار الله اسد چې د تیر کال په دسمبر کې په سوریه کې د اوږدې او مودې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس انا د راپور له مخې الشرب نن چهارشنبه په یو رسمي سفر روسیې ته لاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کوم حرفه یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده. د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلي پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي؟ ستاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي؟ تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګوي چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي دا اوس مونږه غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غراز د تاسې ملما عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت په نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات را کوو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات را کوو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې وروستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې، کار او کاروبار، توپیر په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په قرار د ملي او نړیوالو مؤسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې مونږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او له همدې امله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپرېخه په بیلابیلو برخو کې لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، د غراو د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو، د برخه او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات را کوو. په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې په دغه مهرباني وکړئ نو ریسرچ
ما هم ته پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوې دي، له نوې ټکنالوژي سره راغلي، سولري سیستم د نوې پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته ده، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نوې دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه به دوی د وظیفې او د کاروبار څخه شي. نو دغې برخې ته پاملرنه کمه ده او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته خصوصي یاده کوم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې ډیرو ډیر په سختۍ مومنده استاد، نو خوشته ده په دې برخه کې استادان شته، مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړی دي؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شئ؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروشن زیاتېږي که څنګه؟
او بالکل، د دې ښه نظر دی. موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډیره هدا پورې مونږه مغه استاد تپریخي جوړې وسایل او هغه سافټویر نو په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د دې رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او د اوریدونکو سره به پاتې شم.
ډیره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاری، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکول، دغه ستونزه وه. خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه کمرنګ شوی دی. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خدا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په جنوب ختیځ ځون کې نه لرو. خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 13 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلې دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کړی شي، موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده. نو د کار فرصتونه اوس یو څه کم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیاني لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او یم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نل دوانۍ په برخه کې ډیر اړتیا لرو. ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیاني لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، نو فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دوانۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، عموما دغه کاروبار دوی ته لنیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي. په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپل خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له 2 کلونو تاسو له رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپل ګډونوالو ته زده کوي؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو، ختیځو ولایتونو پورې تړلی دی هغه چې ورته ډیره التیا ده؟ هلته که د افغانستان په سطحه
نوری صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو هغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو لډیر پخوانو خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات سره ما دغه مرکزونه وجود لري نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړل په مسلکي برخه کې په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودله له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې د ایسی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې د تراز د برق برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د نلدوانۍ په برخه کې دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي
دغه ډیر چې تاسو ویل ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو تالتیا لري تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري
او مونږ اگر چې د زموږ مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدل سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی دغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خندونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمر ډیر نه ده چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په دغه برخه کې کمه ده تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي دوی په مؤسساتو سره کار وکړي یا په خصوصي ادارو کې کار وکړي په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي او خو زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بساینې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي نو داسې حال د ګوتو په شمیر له کونړ او لغمان څخه هم لرو
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
بیا هم بحث دوام ورکو ګران صاحب تاسو مخکې ویل چې ځوانان که څه هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په غوډول باندې چې اړتیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته خو کراشه په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوي ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیاتللی دي او الته ډیره غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم الته کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته که څنګه په ځوانانو کې چې او آیا اوس هم داسې یو آی یا ننګنل کېږي چې ولې باید یو څوک او لارشي نل دواني زده کړی یا نجاري یا همخرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړی وکړي ډاکټر انجنیر او یا بل څه شي
که پښتنه مو اکټن ریسپ دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي خوست او لیه پکتیا کې تر اوسه ما په خنای دود یو موجود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، غیته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول هغې ته ور ترغاړي شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا لاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشول، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه کوه، کارتیا شو بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا هم به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بلې، کور ودان مننه، استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زمغه غوري. بلې امیرزای صاحب زمغه غوري، ټلیفون مو یو استون زلري. ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه و. په هر صورت ګمانم چې کوم استون زشته ده له ښاغلي امیرزای سره زموږ اړیکه ټینګیږي. زیرمن صاحب، راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي، او په خپل تر ډیره په خپله خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول، یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغه کې به کار پیدا شي. ښه ده، یعنی مسلکي برخه کې اووی چې توان لري په خصوص اووی کې زده کړو چې انسټیټیوټ دی ولولي پونتون دی وایي بلکې تدبیر ور زده کړی کی مګر اووی چې زده کړې په خاطر کوي چې هر څه زر خپل کورنۍ مالی بوج په پورته کی نو سم خیال ده چې هغه لري روکته او د باور وړم نه ده نو په هر فوی برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډیر تر بلخصوص هغه برخه ته پر تل باندې دوی هغه خپل موخه ته رسولی شي ډیر زر کولی شي چې دوی اقتصادي ډول بیاز باندې خود کفا شي په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډیر شمیر یو دي چې وی یو شمیر یو دي چې لوړان نه په دغه برخه کې فعال دي په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمیر هغه څوک دي چې دا اوس دکان لري مګر مسلکی برخه شکل روزنه نه دلی غواړي چې په مسلکی ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډیر دي نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په تله باندې ډېره درکړې ده نو د اطراف څخه راځي او د پروګرامونو کې ونډه اخلي نو دوی ځوانان دي هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې تر 20 کلنۍ پورې حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسسات سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی نو راغلی دي او دې برخې ته مخه کوي
زیرمن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د تر ډیره اطراف او لوري کلو او باندو څخه راځي ډیر مینوال لري د روزنیز کورسونه دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډیره هغه مسلکونه دي چې آلتیاوی په خارونو کې ورته ډیر لیدل کیږي هغه کوم مسلکونه کوم رشته دي چې دغه ځوانان خوښوي او راضي آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زده کړم لغ کلنر راتلای شم خار کې ژوند وکړم او کېدای شي لدی لارې نه د ځان لپاره د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم
نه که فکر کوم چې د خار څخه زمونږ د هغه شمیر د کوم کشمیر دی چې وي په دغه برخه کې اوس فعال دي کار کوي مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري نورم مته خپلې په کچا لوړ کی او دا طرفونو نه چې څوک راځي او وی ډیر په دې باندې فکر نه کوي چې کومه برخه کې تکړه کومه نو راځي او هر برخه چې بل خصوص وي دا چې خلکو اقتصاد ډیر زیات جوړول دي نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونه کې چې دوه فیسونه لوړ کم دي کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه کم وي موده کم وي لکه د دوی خیال دا ده چې په څومره کم فیس او په څومره کم موده کې چې دوی خپل پخو درېدل شي خپل کاروبار شروع کولای شي نو په هغه برخه کې روزنه وګوري
یو خو د فیس موضوع د
زلال هغه برخه کې چې وبخي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې دی د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي مګر په دې برخه کې خدمات البته ډیر محدود دي نو دوی البته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوش
زیرمن صاحب تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده بل آیا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي تاسو د سې پښتنې هم ځینې ورڅخه کوي چې شیخ وخیږي چې نه خوخیږي په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري کوم د سې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي
زمون کوشش دی چې بل خصوص اکثریت سره یې والدین دلته راځي کنه مشران دونه پلرونه دل تور سره دی پښتنه کوي او بیا یو برخه انتخاب یې مخکې تر مخکې په برخه انتخاب غور کړی مې چې دل ته داغي پاړه باندې وضاحت تور ورکو د نورو برخو پاړه وضاحت تور کوی هغه خپل پریکړې تغییر کې بل مسلکي انتخاب کې نو موږ د ټول برخو کې دوی ته معلومات ورکو چې مثلا یو خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي د هغې فیس څومره دی د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی او په کومه د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته دی خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
بلې مننه ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی زلان صاحب زموږه غوړې
قربان ډیر مننه هغه غوړې
بلې قربان تاسو هم را سره وصل شولې کتر اوسه پوری بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنی زو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي حرفوي زده کړه ترلاسه کړي هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده تاسو اوس وضعیت څه ډول ګوري آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه اوس چې مخکې یادونه وشول دي چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي مثلا د سولري سیستم یادونه وشو د موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري دا یو څو بیلګې دي مهرباني
نو مې سر کې هڅه چې زموږ هغه ورته تاسو اوریدونکو ته پرمونه وړاندې کوم په دغه خرپوي زده کړې مخکې دلته مستات شتون درلود په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او ډیری ځوانان مسلکي ورزل شول نو په دې وروستیو کې مؤسسات هغه ډول کمرنګ شوي دي فقط ځینچ کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغه څخه یو شمېر ځوانان مسلکي زده کړې کوي خو د دې سربېره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی هلته باید داسې داسې مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي نو په کارنده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سهولتونه شته که مؤسسي لحاظ وي او که شخصي ډېر کم دي چې ځوانان خپل په کار مصروف وي یا کسب یا کوم هنر زده کوي مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي
د خوست په ټوله کې لوی پکتیا څخه څو لسیز کېږي چې ځوان نسل یا د ډیرو عمر لرونکو هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللی دي هلته کار کړی ځینې راغلي بیرته په همدا لوی پکتیا په تیر بیا خوست کې پنګونه کړي کله کله چې مونږ وایو خوست هم دغه د خلیج ته تللو خوستیانو جوړ ک او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یالته ایجاد کړی دي د نورو لپاره اکثرا د خوست والا چتلل دی مثلا خلیج هیوادونو ته حالت خوتمن ډیر کارونه کړي مسلکی زده کړي تر لاسه کړي یا ډیر کارونه باندې بوختو دوی په خپل بیرته چې تاسو وینئ چې پنګونه کړي په دې برخه کې نور خپل زده کړي تر لاسه کړي دی هغه نور سره شریک کړي یا پنګ تر لاسه کړي په دې برخه کې نور ځوانانو لپاره دغه زمينه برابر کړي کنړیوال ماسی نتیر شو یا د کورونی نور ماسو څخه تیر شو په خپل خلکو دی چارته پاملرنه زده کړی کنه
چونکه په خبره چې د خوست کې د لوی پکتیا اکثره خلک خارج کې دي دوی ته هلته کیسه کاروبار لري ډیر کم څه د خلک چې دلته مثلا یو پنګونه کړی دا یا ځکه کړی دا چې دلته یو کاروبار وکي ویل جمله ډیر کم خلک دي اوس یو څنګه خلک لږ تشویق شوی دي چې په داخل د هواد کې پنګونه وکي او خلک ته د کار لري زمينه برابر کړي دلته ځینې ستونزې وي چې د مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګه په د لوړ مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پنګونه وکي نو دا هم موږ بار بار په رسنیو کې په ټلویزیون میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناشته کوي دي دینه مختنه کړی چې کمیونټی څنګه وي تر ډیره حد د حل شوې ده دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن ده یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمينه برابر ده چې خلق دلته پنګونه وکي تور زوړان دي دلته په خوست کې یو تجار دي سیفي ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه هغه ماغه ورځ مو موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو کچیر ته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کې تقریبا تر 100000 پورې ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي همدا ډول نور پنګوال چې همدا د لوی پختیا دي کدي سره مستقیما تماسونه ونیول شي دوی سره مهاجي وشي او دولت داډ دوی ته ورکړي زبوري نه چې په ټول لوی پختیا کې به یو ځوانم بیکاره پاتې نشي نو دولت هم خپل هڅې کې ځوانانو هم لګیا دي ان شاء الله چې ورځ به فرزي چې دلته به
کور ودان یو اوریدون که هم رس را وصل دی مهربانی زن رو پیجنی او لکم زیمو تماس نیولی
دیر منا کن نکم نوری صاحب سلامونه تاسو تا ملمنو تا نبی اولا زابلی لزابلی خبری کم
بله زابلی سر زموگ همیشگی اوریدون که تاسو بحث تروس پوری اوریدالی
بله تاسو خبرونه زفر تلویزون تا که با اوم همیشان و دا او بجو خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره یعنی خپل کور نه پاري کې يم لمړی ځل د ټلیفوني خدمات په لسی یا خبرونه
خبرونه رادیو دا او تاسو په ټلویزیون ګورئ
بله د رادیو مواري لاري اوریدل
بله بله مننه مننه د هرفویز د کړو د ځوانان څومره هرفویز د کړې کې برخه اخلي کوم مسلکونه زکه وی تاسو په خپل کوم هرفویز د کړو کورس ته تللی وای کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی
ډیر مننه کوم چې نوري صاحب اوس که په افغانستان کې موږ تاسو وګورو ځوانان ډیر بیکاره دي په لوړ پیمانه ځوانان بیکاره شوي دي نو خاصتا د چې خاصه وظیفې په دولت کې نور کوي نو ډیری ځوانان اوس هڅه کوي پولیس د کړې چې د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی دا خپل لکه څنګه چې تاسو خبرې کوي ما په غزنی کې تقریبا لس دولس کال هلته خواري مزدوري کوله خو په هغه جریان کې مې بیا کورس وایو د موبایل ترنیم محلي رساتیر د دوه بخښنه مې ووایو نو اوس مې کمرګه پولیس د خو دا نتیجه وتلی بشي په خپل کلی کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم تر څنګ کې موبایلونه جوړوم نو ډیر پولیس د کړو بازار ته وخت کې مې کمرګه شب ګرم ده یعنی په ټول کې ځوانانو ته پکار دي چې پولیس د کړې هم وکړي نو د خپل کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ لري پولیس د کړو لاس راولای شي
یعنی کنور ته تاسو سپارښتنه وکړي چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي او ډیر دغه سي درسي خوستاسو کاروبار نه خرابي ګور سره
هغه خبره ده چې وايي هر څوک هغه خپل قسمت لري، نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت شته، نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د ایم پي تري زده کوي، یو څوک به د هاډویر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به خدمت کوي. نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې اروپایي زده کړو ته ادامه ورکړي. تاسو
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډیر په انتظار پاتې شوی، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و، کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې، په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکې ډیر په ګړندۍ توګه باندې په هره برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یوه تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار خاوندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولی مسلکي کسان پیدا کړو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنی زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه آلتیا اوس ټولو درکړی ده، په تیر بیا ځوانانو درکړی ده.
هو، دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادورې وشول د حرفوي زده کړو په برخه کې، ډېری کسان به دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو پښتون کې ډېر مؤثر رول ولوبه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پښتنو مو وکړه درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی دی، که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي، او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایي ته یا د ځان بسیاینې ته ورسېږي. نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه، لکه چون کې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی، او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیاینې د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي. د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینه وو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي، چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلی دي چې د ځان بسیاینې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي، او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ځوان فعال رشید الله همدرد هم سره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکي او احترامات وړاندې کوم.
همدرد صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې. حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي؟ خو کرا شو دې پوښتنې ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د دې لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په نوښت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا لکنځتیا سره مخ شوې دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مسؤلیت ولري، سلیم مسؤلیت ولري. نو د سلیم مسؤلیت د دارالو لپاره د خیر کوي زده کړو د لارې کدی مسؤلیت ډول او تاسیسي ډول ورزره شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو فلم مسؤلیت پیدا کوي، ترڅنګ د دې ځان لپاره یو ډیره مهمه او اساسي حیدتي منابع پرانیږي، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان څه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په ټولنه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسټ کوي، چې کاري فرصتونه نشته، د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نو د دې چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته، چې هغه دغه سي د خیرخواهي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې د دې خیرخواهي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اړتیا نه دي متوجه شوي چې د دې خیرخواهي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لاهاندې دي، په دې سره کوم څه کولای شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناستي بس تاسو هغه وظیفه دی وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ اخر په ویزه کې دی یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لرو چې کله نه کوي خدمت وکړو، کله نه خدمت هم کولای شو، ځان ته خدمت کولای شو، یو څه نه څه هغه کور لپاره نه په کام پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه سرویس د څو کې خبرې غلای شو، خطر بیا شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد خو هي د ټولنې نور وګړو ته، نوې ځوانانو ته هم ځای ورکړي، چې هغه په آینده کې په سرویس د څو کې مضبوط شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته وګورئ.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړه، لوی په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینری او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم، یا نلدواني زده کړم، یا د سولري سیستم، یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی چې څوک د چا ډیر کارونه زده وي، هم غومره امکانات کاری ورته شته، د بیکار نه پاتې کیږي؟
په دې مورد نوري صاحب، لګاتار کم ته چې دا فکر په مخ کې عام وو، ډیرو خلکو دا په ځینې کې دا فکر لرلو چې واده ویازي باید فقط موږ د کلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط موږ د خاطر د کلم د لارې باید مسؤلیت ولرو چې ادمي کمپیوټر ته ناست وي او د کلم ته ناست پاس ډېره مسؤلیت لري شو. خو اوس دغه فکر او دغه د اوس حالاتو خلکو ته په وکي معنا سره دا وښیله چې هر وخت به د کلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو څخه په تنګ کې که موږ حرفوي مهارتونه ولرو یا مزدا وای نو موږ کولای شول چې په اوس حالاتو کې موږ د دې نه استفاده کړی وای. نو ډېر خلک مو لیدلې دي چې هغه وخت کې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا د تیرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دغه درو څلورو کلونو په جریان کې بېرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړې دو په خپلوي ځکه کې نن دی ماشاءالله خه امتیاز لري کورنۍ دی پر ایزون دی پر ایټورن دی پر بعد خلکو ته خیر هم ورسېږي. نو دا غا شعر نه دی کوم کې دا غا معمول دی چې کته یو مسلک وای یو سړی بل لای کیږي، کته دوه مسلک نه ځای دوه سړی بل لای کیږي، کته درې مسلک نه ځای نو درې سړی بل لای کیږي. نو دا شعر نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې دی اوس خلاصو خلکو ته دا غا فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کېدو په حقیقت کې دا خلکو توازی شو چې مسلک د کول شعر نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس په سمو کې وو چې څو ځاګړو سره په تنګ کې کله چې د ولسم نه تریږي اې دې سره یو انتخاب دا فراوي چې د خط لیکل او ورسل کولای شم. اوس یې مودې پر بو یو انتخاب دی په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کړم، زه باید حقوق انتخاب کړم. اوس په تنګ کې انتخاب دا سره راځي بیکاز پانتون نه ایم، زه به پتان کی اتنی پنو ترمین زاکم، زه پتان کی تری پنو سافټویر زاکم، زه پتان کی نجری زاکم، زه پتان کی د موټرو مستریتو بل زاکم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه به مثال وایم، غو خلکو ته چین ولګرای دی چې خپل پانتون نه پریښو وای دی حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور نه شته مخکې مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې د شوې دي چې برکی موټر په برخه کې مو پاند امریکای چې په دغه ځونې و اوسو تر شاګیر تم زو ور زره شم دا غفرون چې کله بیا ول چې تو خواغه انتخاب کړی او ذکر دي کړی چې زه باید چې برکی موټر په مورید کې زه یو خو اوسو شم. نو ته کوم ځکه کېږي زه لای دا مو ته وی چې زه الحمدلله اوسو دي نو څه کومه کوکو عملی کور نه وکړو زه سره رادارم چې ځون دي تر یو خو موقعیت کې کونه مو نه سم په خو موقعیت خلکو ته فورم وکم او په تاسو یو ځون څه شګه زه نام پیدا کوم. نو دا نه دا یو از چې د یو کس نه په مثال کې ورته یار تاسو له شي ځون دي تر په څه ویز ځکه ځکه څه کوم چې دا یو لیار انتخاب کی
مننه همدر صاحب کور وزن مثال مو ورک د خبرونه ورسته شیبوت نږدې سوي دا بحث به سره روان غړو د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن که تاسو د خپل خبري روان غړی ځوانانو ته څه لارښوونه کوي؟
نو رسې ډیره زه مننه زه په پوهنتون کې محصلینو ته د سپارښتنه کوم چې باید هغوی اګانه تصمیم ونیسي اوس نو هغه برخه کې چې څوک کلونه په خوا کاری فرصتونه وو د انجینری په برخه کې د حقوقو په برخه کې او غیره و غیره هغه کاری فرصتونه اوس نشته. حتی د پونتون په کچه هم دوی باید د رشته په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څوک کلونه اوس وخت کې د تعلیم تربیه په برخه کې کاری فرصتونه تر انجینری او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بل خصوص په دې ورستیو کې په کچیر تاسیسي وضعیت پاندې شکل باندې دوام کوي وضعیت هم داسې نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولای شي هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري غواړي پانګونه وکړي نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده او موثث
یو وړاندیز کوم هله می دا چې هغه مؤسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا دی چې وګوي دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولې شي
مننه
دا د کورنۍ څخه ځوانان وروزي چې وګوي په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي حتی هغه د میاشتې فیس څخه نشي وتلی
مننه کور ودان عبد الله ګران تاسو ځوانان ته څه غواړئ وای لاند کر وای مهرباني
ډیر مننه نوري صاحب دا ټول ځوانان څخه مه هیله راځي چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي د پکار او ځار باندې ونه شرمېږي په هر مطلب کې لکه څومره چې پر مختلف ټولنو کې خلک او ځان بسینې تر رسیدل یا اقتصادي لحاظ باندې خپل وکیل لري یو لامل دا دی چې دوی کار کړی دی ځاري استلې دی په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی کوچنی کاروبارونو یا کوچنی حرفوي زده کړې پیل کړی دی او رسته یو خاص پیش تر رسیدلې نه یوازې دا چې خپل ټولنه خپل کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسیدلې او کله یو کچې نور ځوانان هم رسیدلې او په دغه برخه کې هغه چا خبر چې ځان بچاینې ته کار ویلې د ځوانانو سره میلاد دا چې په کار ځا او ځار باندې ونه شرمېږي دا چې بل تلاش نسلې دې خاډه شي اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره هر په ویز دکړو کې او په دغه برخه کې ځان مسول
مننه کور ودان رشید الله هم در تاسو هم دا ورسته خبري وکړي لند
مننه نوري صاحب تاسو ورسته کې زما ځوانانو ته پیغام درته چې دې دې ونه شرمېږي دا د اپیسلای تخریز دکې به یو بولو او د تخریز دکو ترڅنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام تي دا د مثلا مشتکی کسون بولرو چې دې دا فرصت میس نه کی کدی اوس وخت کې خپل ځونه ورسوي پلانډ وخت کې به د دې ټولنې هغه وګړي وي هغه اخر په ویز دکې مستقیم متخصصین دوی چې دوی ته ډېر ارتیا لري غړي کیږي او د ارتیا ترڅنګ خلکو ته ډېر خدمت وکړي شي د خدمت ترڅنګ د دې آینده لپاره د دې لارې ډېرې پیسې وګټای شي نو دا زما پیغام دی خو دې وکړي چې ځوانان دغه فرصت څخه استفاده وکړي
ډیر مننه کور ودان د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي او استاد او په ننګرهار کې د سہولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبد الله ګران ځوان فعال رشید الله همدرد او د غراز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شو تاسو ټول مننه چې په دې بحث کې مو انګډون وکړ د ځوان فکر خبرونه مانور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړ
زرو نماتیگی خو به غغول زرو نه های زرو نماتیگی خو به غغول زرو نه های زرم دوستا خبر غواړي زرم دوستا خبر غواړي زرم دوستا خبر غواړي لکه دل للمی غنم غړی بارانو نه هاي زونه ماتیگی خو به غغول زونه هاي زونه ماتیگی خو به غغول زونه هاي سرگ دزرا ترانش دیکھا چھ پکے وہ گورے دسرو بینو دندو نہ آئے زرو زړونه ماتیږي زړونه ماتیږي زړونه ماتیږي خو بې غږولې زړونه هاي